قابل قرار دهد که برایشان کمر شکن نباشد.
سلامت باشین
زنده
آقای
باشید
هوتک،
سلامت
زنده
باشید
باشین
شما
که
باشید.
به برنامه تشریف واردین. تشکر از شما همچنان شنونده عزیز، تا یک ساعت دیگر همکارم اجمل ان با شماست. خدا نگهدار.
ډیر زیاتمن له تاسو او قدرمن ملما څخه دوستانو په یو بل خبرونه کې محرکلی کو. وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوي. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورټونه لرو، خو پیل له خبرونو کوو. پاکستان یو اربیا چمتواله خودلې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پایل ته امکان برابروي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په نږدې راتلونکي کې افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یو نړیواله غونډه جوړ کړي. او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د خپل هنګري سیال په ځواب کې ویل چې د کډوالو بحران ټول اروپا اندېښمنه کړي. بشپړ خبرونه واورئ. ټاکل شوی ده چې په نږدې راتلونکي کې به د افغان کډوالو د ستونزې د هواري لپاره یو نړیواله غونډه جوړ شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي دا غونډه د اکتوبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په جنوا کې جوړیږي. په کابل کې د یو ان ایچ سی آر ویان نادر فرهاد ازادي رادیو ته وویل چې په غونډه کې به بهر کې د میشتو افغان کډوالو د راستنېدو او د هغوی د ځای پر ځای کولو لپاره د مرستندویو هیوادونو د مرستې غوښتنه وشي. خغل فرهاد وای د یو ان ایچ سی آر د اجرایی کمیټې په ناسته کې به د افغان کډوالو د هغو دستنولو او د بیا ځای پر ځای کولو په اړه بحثونه په یو خاصه غونډه کې د مرستندویو هیوادونو په ګډون ترسره شي. دا فرهاد په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ له مرستندویو هیوادونو وخت چې افغان کډوالو ته یو ځل بیا جدي پاملرنه وکړي. پاکستان یو ځل بیا چمتواله خودلې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پایل ته امکان برابروي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار سرتجهیز کابل ته د سفر په درشل کې ازادي رډیو ته ویل چې اسلام آباد د کابل لخوا سره سم هر راز همکاري ته چمتو دي. د سولې خبرې چې د روژې په میاشت کې پیل شوې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې اعلان وروسته وسندې. سرتجهیز همداراز د پاکستان پر ضد د افغان چارواکو وروستۍ سرکندونو ته د اشاره په ترڅ کې وویل د افغان حکومت تورونو پاکستاني چارواکي اندېښمن کړي او زیاته کړې چې د پاکستان پر ضد د تبلیغاتو مخه باید ونیول شي. ټاکل شوی چې سرتجهیز نن په کابل کې د افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکارۍ د ټولنې اړیکا په شپږمه غونډه کې د ګډون ترڅنګ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او نور افغان چارواکو سره هم وګوري. لا ازادي رادیو نه خبرونه اوري. د افغانستان د کډوالو د راستنولو د چارو وزیر پروند د ایران د کورنوي چارو وزیر سره چې کابل ته د ریکا په غونډه کې د ګډون لپاره ورغلی کتل دي. نو موړي د ایران د کورنوي چارو وزیر سره په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کړي. سید حسین علمی بلخی د ایران د کورنوي چارو وزیر عبدالرزاق رحمانی فزبی سره چې پروند د ریکا په غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته ورسید په کتنه کې د افغانستان، ایران او د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ ترمنځ د درې اړخیزي موافقه د عمل کېدو پر اړتیا ټینګار کړي. دواړو وزیرانو په ایران کې د غیر قانوني کډوالو ته د استوګنې د قانوني اسنادو د ورکولو په اړه خبرې کړي او پریکړه کړې چې دواړه لوري دي دا هغه افغانانو د ثبت او راجستر لپاره چې په ایران کې د استوګنې اسناد نه لري وګړه طرحه برابر کړي. د ایران د پارلمان مشر وایي د نړۍ لشپګو پیاوړو هیوادونو سره د تهران د اټومي موافقې په اړه په پارلمان کې د وکیلانو ترمنځ د تودو بحثونو تمه لري. علي لاریجانی اټکل کوي چې دا بحثونه به حتی تر هغه بحثونو هم تاوده او ډراماتیک وي چې اوس مهال د امریکا په کانګرس کې د ځینو وکیلانو د مخالفت له کبله روان دي. لاریجانی چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو لخوا د پارلمانونو د مشرانو په جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې همدا راز زیاته کړه چې د دې موافقې د څېړنې په مقصد د ایران پارلمان یا مجلس یو کمیټه جوړه کړي. د ایران یو جګ پولیس چارواکي پرون خبر اعلان تول دا کمیټه به په راتلونکو سونو کې د دې موافقې په اړه پریکړه وکړي او خای پارلمان په شاوخوا یو میاشت کې رای ورکړي. لاره جنې ویل چې د شخصا د موافقه خګنې خو خبرداري ورکړ چې خای ځین مخالفتونه هم ورسره وشي. د دې مخکې د ایران مسبي مشر آیت الله علي خامنئی خبرداري ورکړ او چې د نړۍ قدرتونه د پر ایران بندیزونه لری کړي او کدا سیونه شینو اټومي موافقه به هم نه وي. خو د سپینې ماڼۍ وایان جاش ارنست ویل بندیزونه به د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د ایران د موافقې له عمل کېدو وروسته لري کیږي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د خپل هنګري سیال په ځواب کې ویل چې د کډوالو بحران ټول اروپا اندېښمنه کړي او هیواد به هر هغه کار چې له اخلاقي پلوه ضرور وي ترسره کړي. د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان پرون لدی مخکې ویلي و چې ټول اروپا په ویره کې د ځکه مشان نشي کولای د کډوالو بحران حل کړي. اوربان همدار زیاته کړه چې د کډوالو بحران د جرمني بحران دی نه د ټول اروپا. انګلا مرکل د اوربند سرګندونو په جواب کې ول د هنګری د صدر اعظم دا خبره سم ده چې باید د اروپا سرحدونه خوندي او کډوال رجستر شي. خو دې زیاته کړ چې دا به د کار پای نه وي. د هنګری صدر اعظم د اندېښنه په داسې حال کې خی چې لسی شنبې ورځ راځي په پلازمینه بوداپست کې لکتر لګا 2000 کډوال غیر پاتې دي. ډیر کډوال غواړي چې جرمني ته ولاړ شي، خو هنګری وایي چې غواړي د اروپای ټولنې مقررات عملي کړي. د هنګری پولیسو د تیر ورځو مظاهرو په دوام چې په ترس کې کډوال جرمني ته د تلو غوښتنه کوله، دا کلیټی په نوم د اورګاډي سټیشن بیا پرانیست. خو د هنګری د اورګاډي اداره وایي د لویدیځو هیوادونو ته مستقیم سفر نه ځنډولي. او دوه برتانوي خبري اعلان چې په ترکیه کې پورانکارو فعالیتونو کې د لاسلرلو په تور نیول شوی و پرون خوشې شول. جک نراهن او کمرمن فلیپ پندلبوري تیرونه د ترکیه په جنوب ختیځ ښار کې دیار باقر کې ونیول شول. دا دوه خبري اعلان په یو سیمه کې چې اکثره کوردی ځوانان لامنیتیز وکونو سره نښتي کوي ونیول شول. ولکه د دې برتانوي خبري اعلان ژباړون کې محمد اسماعیل رسول چې هغه هم پولیسو نیولی او تر اوسه نه دی خوش شوی. د دې درو کسانو نیول د بشري حقوقو د مدافع ډلو، رسنیو، متحده ایالاتو او اروپای ټولنې له سختو اعتراضونو سره مخ شي. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ تاسو نور خبرونه زموږ په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او مطالب لرو. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د کابل د سفر په درشل کې ازادي رادیو ته ویلي چې اسلام آباد د کابل له خوښې سره سم هر راز همکاري ته چمتو دي.
روښانه خبره ده چې د سولې د خبرو د پایل په اړه باسونه به په لومړی توپ کې وي.
دا نوموړي د دې سرګندونو بشپړ ریپورت لرو. همدارنګه به واوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په غور کې د ابتدایي محکمې له لوري د یوې انجلۍ او هلک په عام محضر کې وهل د بشري او اسلامي اصولو خلاف بلل دي. په یو بل ریپورت کې به مو له دې خبر کو چې ملګري ملتونه وایي په اروپا کې د پناه اخیستو لپاره له اسلامي هیوادونو شاوخوا 140 سره کسان په ناقانونه لارو هنګري ته رسیدلي دي. دغلته له یو افغان زلمی سره غږېدلی یو. همدارنګه په اروپا کې د پناه غوښتونکو د بحران په دوام د ترکیې په سواحلو کې د یو ماشوم د مړي موندل کېدو په رسنیو کې پراخ انعکاس کړی دی. دا مسله هم څېړو. که وخت و ځین نور ریپورټونه به هم ولرو. ځوان فکر پروګرام هم له یاده مه باسئ. پاکستان یو ځل بیا چمتووالی خودلې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پایل تایم کان برابروي. دا پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز کابل ته د سفر په درشل کې ازادي رډیو ته وویل اسلام آباد د کابل له خوښې سره هر راز همکاري ته چمتو دي. په دې اړه به نور تفصیل له احمد تکل نو اورو.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار وایي ک افغان حکومت وغوړی هواد چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پایل ته امکان برابر کړي. د سولې د خبرو اترو بهیر د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته وزندید. خو سرتاج عزیز افغانستان ته د سفر په درشل کې ازادي رادیو ته وویل اسلام آباد د کابل له خوښې سره سم هر راز همکاري ته چمتو دی. روخانه خبره ده چې د سولې د خبرو د پایل په اړه باسونه به په لومړی توپ کې وي. او د خوشنۍ خبره ده چې د افغانستان د سولې د دوهم پړاو خبرې وځنډېدې. خو د سولې خبرې د افغان حکومت په لیوالتیا پورې تړلې دي. که افغان چارواکي لیوال وي موږ کولای شو چې امکان ورته برابر کړو او که دوی بل څه غواړي د هغو په اړه هم بحث کولای شو. د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې رسمي خبرې د روژې په میاشت کې د پاکستان په مری ښار کې پیل شوې. ټاکل شوې و چې د دې خبرو دوهم پړاو د زمري په نهمه نیټه یو ځل بیا د پاکستان په منځګړتوب ترسره شي. خو د خبرو له پیل دوه ورځې مخکې د طالبانو د مشر د مړینې له اعلان سره دا بهیر تر نامعلومې نیټې وځنډېد. د طالبانو لخوا د مولا عمر د مړینې له تایید دروسته په کابل کې د خونړیو حملو لړۍ پیل شوه. د کابل په شاه شهید سیمه او د پولیسو د اکاډمۍ په دروازه کې د چاودنو په ګډون د حملو لسکونه خلک ووژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل چې اکثر ملکی وګړي وو. افغان چارواکو یو ځل بیا د پاکستان استخباراتي ادارې په دې حمله کې په لاس لرلو تورن کړی. آزادۍ رادیو سره په ځنګړې مرکه کې سرتاج عزیز وویل چې په افغانستان کې د پاکستان پر ضد د تبلیغاتو مخه باید ونیول شي. د زیاته کړه پر پاکستان د افغان حکومت تورونو پاکستانی چارواکي نه یوازې اندېښمن کړي، بلکې په کابل کې د پاکستان سفارت هم له ګواښ سره مخامخ کړی. په تیرو څو ورځو کې د افغانستان د مشرتابه په بیلابیلو پړیو کې د پاکستان پر ضد څرګندونې وشوې چې په پاکستان کې اندېښنې رامنځته کړي او په کابل کې زموږ د سفارت امنیت هم له خطر سره مخامخ کړی. غوره لاره دا ده چې دلایل یې له افغان چارواکو څخه وپوښتو څو د دې ټولو اندېښنو په اړه بحث وشي او موږ وکولای شو چې راتلونکي ته کتنه وکړو. د نواز شریف د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار وویل چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د اعتماد او ډاډ بیا جوړول کابل ته د د سفر اصلي هدفونه دي. سرتاج عزیز دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی نو موړی له افغانستان سره د سیمایزو اقتصادي همکاریو د ټولنې یاریکا د شپږم کانفرنس د دوهمې ورځې په غونډه کې د ګډون لپاره نن کابل ته سفر وکړي او د بهرنیو چارو له وزیر او نورو افغان چارواکو سره وګوري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې له افغان کډوالو سره د مرستو په بهیر کې ستونزې را برسېره کړې. سیګار په خپل یو نوی ریپورت کې د کډوالو د راستنولو چارو وزارت په بهر کې د ډیر افغان کډوالو د ستونزو د هواري په یو پروګرام کې په ناغړې تورن کړي دي. احمد تکلی په اړه تفصیل لري.
دوستانو د تیروتنې له کبله بخنه غواړو. د ریپورت اوس نشر ته چمتو نه دی. یو بل ریپورت راکلو وغدا دی چې ناتو یا په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو لخوا د غوڅ ملاتړ په نوم ماموریت وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو غوره روزنه، تجهیز او مشورې زیات وخت اړتیا لري. امریکایي څلور ستوریز جنرال چې په اروپا کې د ناتو ائتلاف د قومندان په حیث کار کوي د پنځشنبه پورس په کابل کې خبر اعلان ته ویلي چې طالبان اوس هم د افغانستان لپاره سترګواخ دي. په همدې حال کې د ناتو د پوځي مقام د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان همکاري مهمه ګڼي. یوسف خان زدران په دې اړه ریپورت لري.
په داس حال کې چې افغان ځواکونو تل د جګړو په میدان کې خپل وړتیا خودلی خولدي، ټولو سره سره وخت نه وخت دروزن او تجهیز پاړه بحث هم راپورته شوی. افغان چارواکو چې ډیر ځلې په هوایی استخباراتو او لوجستیکی برخو کې د مرستې غوښتنه کړې، اوس د افغانستان نه بهر د ناتو یو لړ پړې قومندان هم د مرستې مهمه بولی. د اروپا لپاره د ناتو د عالی ائتلاف قومندان جنرال فیلیپ بریدلوف د پنځشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته په وینا کې د افغان ځواکونو په تجهیز ټینګار وکړ، خو یې ویل چې دا کار زیات وخت اړتیا لري. خاغلی بریدلوف وایي چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د افغان ځواکونو کړنې د ستایلو وړ دي او په دغه هیواد کې د غوڅ ملاتړ ماموریت لا وخت اړتیا لري ترڅو دا چاره لا ښه شي.
څو کاله پخوا پوهېدو، اوس هم پوهېږو او په راتلونکي کې هم باید پوه شو چې موږ په څلورو برخو کې د افغان ځواکونو سره خپلو هڅو ته دوام ورکوو. هوایي وړتیا، استخباراتي، لوجستیکي او په ټولو برخو کې عمومي پاملرنه باید پیاوړې شي.
د نوموړي په وینا افغان ځواکونو تر دې مهاله په یوازې ځان په خشان سره د هیواد دفاع کړې ده. دا په داس حال کې د چا افغان ځواکونه د روان میلادي کال د پیل رئیس د طالبانو تر څنګ د اسلامي دولت ډلې په نامه د بلې سخت دریځ ډلې سره په یوازې ځان په جګړه بوختي. د ناتو څلور ستوریز دا جنرال اوس هم وسلوال طالبان د اسلامي دولت یا داعش ډلې په پرتله د افغانستان لپاره غټ خطر یادوي. نوموړی وایي طالبان په ټول قوت سره هڅه کوي چې افغان ځواکونه کمزوري کړي او دا هغه څه دي چې دوی پکې ناکام شوي دي. بلخوا په داس حال کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو په بل شکونه ډېر شي، وی خاغلی پلیف بریدلوف وایي چې پاکستان باید د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره جدي اقدامات وکړي.
موږ د افغان حکومت د دې هڅو څخه ملاتړ کوو چې پاکستان دې د خط په اوږدو کې پاملرنه ډېره کړي. زما په نظر موږ ټول په دې موافق یو چې د پولو په اوږدو کې د ستونزو ځواب د دواړو هیوادونو ګډې هڅې دي.
نوموړی وایي چې دی د افغانستان وضعیت څاري او په تېره میاشت کې د وسلوالو مخالفینو حملې د کال د نورو میاشتو په پرتله کمې شوې دي. د افغانستان څخه بهر د ناټو دا جنرال داسې وخت د افغانستان په وضعیت غږیږي چې کارپوان وایي افغانستان خپل وضعیت هله ښه کولی شي چې نړیوال ځواکونه د تجهیز په برخه کې خپلې کړې ژمنې ژر عملي کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
لا یوی ونې زیات وخت شو چې د نړۍ او صدابات ترمنځ خسیدل لارې د ترافیکو پر مختلل شوې د سیمه اوسیدونکو وایي وسلوالو طالبانو په دې لارې کې دیوالونه وهلي او چاته د تلو راتلو اجازه نه ورکي. د کونړ د امنیه کمانډان بیا وایي چې له سرک څخه د ماینونو او دیوالونو لرې کول لپاره عملیات پیل کړي او څو ورځې وخت به ونیسي چې ټول خندونه له سرک لری شي. روحل انوري له سیمینور تفصیل راکړي.
د کونړ د ناړی او نورستان د کامدیش او برګی مټال ولسوالی اوسیدونکو شکایت کوي چې لیوی ونی ډیر ورځې وشو چې د دوی سیمې ته غزیدل لارې کې وسلوالو مخالفینو دیوالونه جوړ کړي، لغرونو یې غټی تیږي را غورځولې او په سر کې ماینونه ځای په ځای کړي دي. خو تر اوسه دولت په دې نه دی توانیدلې چې لارې کې پراته خندونه لری کړي.
پښتنن دا عوام ولا جنانه او ماشومانان مریضان د رګټنې کې کولې چې څه ډیره پیاده پیاده ځکه دا رامنه پرونه خپل پرونه جنان نه واغې مشکل ده.
د نورستان د کامدیش او برګی مټال ولسوالی وسیدونکو وای په خپل سیمه کې هم د لارې پوغدو کې ډېری امنیتي ستونزې لري. کله چې له ډېرو مشکلاتو غاللو ورسته ځانونه د کونړ غزیابات تر ورسوي، هلته هم وسلوالو مخالفینو لېوي خوا په سړک کې دیوالونه کړي او لبل لوري د غرونو په لوړو څوکو کې وسلې لګولي او چې څوک پر سړک حرکت ته زړه خکړي نو پرې ډزې کوي چې دې کار خلک حیران کړي دي.
خلک ډېر سوزو سره مخامخ دي، سخت مشکلات دي، مواد هم خلاصې درو کې دي او ډېر خلک په تنگ دي، د حالت سخت په تنگ راغلي دي.
دوی وای په خوا به چې د ناړی او صدابات ترمنځ لار بند شو، دوی به د اړتیا وړ شیان د پاکستان له چترال راوړل. خو څه موده وړاندې چې د ناړی په بریکوټ کې د افغان سرحدي پولیسو او پاکستانی ملیشو په منځ کې جګړه وشوه، له هغه وروسته هغوی هم لار تړلې ده.
برګ مټال او د کمدیش تر ناړی خلک حتی د غزابات خلک چې دي دغه مریضان به زیاتره شتال ته بتل، دروش ته بتل، پاکستان منطقې ته هلته بتل، کنه تداوی لپاره بتل. نو شتابه نه غلاره بند شي خو خلکو لپاره یو کړاو دی، هغه لاره هم بند شي او دې خواته په داخل کې دغه د غازیاباد لاره د ناړی لاره دام بند شي، نو خلک خو یم سمجه سره مخامخ دي، جړا ترغوی خلک څو کې اشاره نشته.
د کونړ ولایتي شورا مرستیل حاجی جمال الدین سیار وای د لارې تړل کې دوه په وجه ولسی وګړي ستونز سره مخ دي او د هر سات تیرې دو سره د خوراکي توکو نرخونه لوړیږي.
دا و ورځ کې تقریبا چلارات به بند د ناړی او د غازی آباد ترمنځ د لار بند ده. هلته خلک د زیاتو مشکلات سره مخ دي. دلته اکثره محصلین بری سار دي، خوراکي مواد چې دي دا نشته دي، هلته خوراکي موادو کمبود دي، خلکو مشکلات زیات شوي دي، نرخونه زیات شوي دي، د مریضانو انتقال نه کیږي.
هغه له حکومتي چارواکو او وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې نور دي په ولس رحم وکړي او د لارې خلاصولو کې دي پوره هڅې وکړي.
زمونږ د دواړو خواونه غوښتنه ده د دولت د نمائنده په حس باندې دغه لار د ولسونو په مخ کې پرانستل شي او د ولس په آرام سره خپل ژوند وکړي.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو درې ورځو یې په سیمه کې پوځي عملیات پیل کړي څو د ناړی او صدابات ترمنځ په لاره کې پرتی امنیتي ستونزې له منځه یوسي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي عملونو د ننیول کېدو له امله په هیواد کې د خزو او نجونو وژنه ډېره شوې. په دې موضوع یو ریپورت لرو، خو مخکې له دې نه چې دې ریپورت ته ورشو، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په غور کې د ابتدایي محکمې له لوري د وینجلې او هلک په عام محضر کې په شلاق وهل د بشري او اسلامي اصولو خلاف کار بلل. په دې اړه د عصمت ساروان چمتو کړی ریپورت اورو.
د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر په غور ولایت کې د وینجلی او هلک محاکمه د اندیشنې وړ وبلله. په غور ولایت کې یو هلک او وینجلی په خپل منځ کې د نامشو اړیکو د لرلو په تور د ابتدایي محکمې له لوري د ګڼو خلکو په مخ کې په شلاقو وهل شول. د محکمې له لوري د دې پریکړې پر اجرا بیلابیلو ټولنو عکس العملونه وښودل. د بشنې نړیوالې مؤسسې د غور د ابتدایي محکمې پریکړه وغندله او هغه یې وحشیانه وبلله. د ادارې د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د دې مسئلې له عاملانو سره حساب وکړي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څوارلسو کلونو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د ښه کېدو لور ته ښه ګامونه پورته شوي، خو له بده مرغه لا هم ډېرې ستونزې شته. دی ویل چې د غور د محکمې پریکړه په دې خاطر د اندیشنې وړ نه بولي چې ګواکې د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون د اسلامي قوانینو د تطبیق مخالف دی.
در مخالفت با تطبیق قوانین اسلامی در افغانستان نیست.
دا وایي په افغانستان کې د اسلامي قوانینو له تطبیق سره مخالف نه یو. دا خبره باید ډیره واضح وي، خو فکر نه کوم چې دوی د هر یا د حد اجرا کېدو ټول شرایط پوره کړي وي. دوهمه مسأله د عادلانه محاکمې ده چې دوی نه د پزای کړي. مثلا دوی ته مدافع وکیل نه دی ورکړی، بل دا چې دا فیصله ابتدایي محکمه کړي. حال دا چې په افغانستان کې درې محکمې شته، د ابتدایي محکمې فیصله په هیڅ صورت د تطبیق وړ نه ده.
قابل تطبیق نه.
میرمن سمر هم دا رسول سره لدی چې تارنوال د محکمې پر پریکړه راضی نه و، قاضي د پریکړه په سبا خپل فیصله اجرا کړي ده. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس د ګڼو خلکو په وړاندې یوې ښځې ته سزا ورکول د انساني کرامت سپکاوی وباله ویل. شاوخوا چوکۍ ایښي دي، سړی پرې ناستي او یو سړی نجلۍ په شلاق وهي. په شریعت کې همداسې نه دی ویل شوي. دی څو چې وسې رسېږي لاس پورته کوي او د شلاق وارونه کوي. هلکه او نجلۍ ته تیره ونې د غور په مرکز چغچران کې د پولیسو او نورو چارواکو په مخ کې سل شلاقې ورغې شوې، خو دې مسالې ته د خلکو پام وروسته لدی واوښت چې تلویزیونونه یې تصویرونه خپاره کړل.
دوستانو زموږ له ازادي راډیو ناوړی د خزو د وضعیت په اړه د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اندېښنه ښودلې. دوی وایي د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي عملونو ننیول کېدل د دې سبب شوي چې په افغانستان کې د خزو او نجونو وژنه ډېره شي. د دې کمیسیون د خزو د برخې مشر د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د خزو او پیغلو نجونو وشل د اندېښنې وړ بلل ویل چې امنیتي ځواکونه د دې پیښو د عملونو په نیولو کې ناغېړي نه کوي. دا چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه څوی یوسف خان زدران په ریپورت کې اورو.
د قانون کمزوري حاکمیت د مجرمینو ننیول ورته لازمه جزا نه ورکول تحمیلي رواجونه د ناوړه پیښو قربانیانو څخه نه ملاتړ او ډیر نور هغه لاملونه دي چې ویل کیږي په هیواد کې د ښځو د وژنې شمېره لوړه کړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ښځو د څانګې مشر لطیفه سلطانی ازادي راډیو ته وویل د داشان نورو ډیرو لاملونو لامل د سږ کال په لومړیو دریو میاشتو کې یوازې دغه کمیسیون د ښځو د وژنې 50 پیښې ثبت کړې دي. هغه سلطانی وایي چې ډیری د ښځو د هیواد په نام نسیمو کې د سړیو لخوا وژل شوې دي. دا وایي هغه علتونه او عوامل چې د دې سبب شوي دا وژنې ډېرې شي، لومړی د قانون کمزوري حاکمیت دی تر دې چې عاملین نه مجازات کیږي او کله چې جرم کوي تختی. موږ چې کله د سیمیزو چارواکو سره اړیکه نیسو دوی وایي چې هغه سیمه زموږ تر واک لاندې نه ده او عاملین د مخالفینو سره یو ځای شوي دي. په هغه ولایتونو کې چې دا پیښې کیږي د قربانیانو څخه ملاتړ نه کیږي. نوموړي په دې نظر ده چې د هیواد په ډیرو ولایتونو کې د ښځو او ماشومانو حقونه د ناوړه عادتونو قرباني کیږي. له دې سره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د هیواد په ځینو ولایتونو کې حتی ښځې 10% هم خپل حقونه او عدالت ته لاسرسی نه لري. دا اندېښنې په داسې وخت کې مطرح کیږي چې په دې ورځو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ډېرې رسنیزې کیږي او تر ټولو په تازه پیښه کې د بغلان په ولایت کې یو تن خپل لور په بیرحمۍ سره وژلې ده. خو پښتنه دا ده چې څه هڅې ګټورې تمامېدی شي تر څو زیاتېدونکی دا رقم کبو کړي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وای غوښتنې داده چې امنیتي ځواکونه خپل رول ډیر او د داسې پیښو د عاملینو په نیولو او مجازاتو کې نغړی ونه کړي. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د هیواد امنیتي منصبین تل د بشری حقوقو د نقص کوونکو په لټه کې دي او تر اوسه لسګونه د تاوتریخوالي عاملین نیولې دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش: پولیس په ټول افغانستان او له غزایا چې مونږ ته راپور را رسیږي خپل اقدامات لري. مونږ لسګونه موارد لرو چې عاملین پیژندل شوي او نیول شوي دي، خو اوس هم ځینې کسان زمونږ تر هڅو لاندې دي او هغوی ته رسیدګي کیږي. داسې موارد هم لرو چې دوی تښتي، خو مونږ هغه تعقیبوو. د ښځو د حقونو ملاتړي په لسګونه بنسټونه په افغانستان کې فعالیت کوي، خو له دې ټولو سره سره داسې شکایتونه موجود دي چې خلک د ښځو د حقونو په اړه سم معلومات نه لري. ویل کېږي چې لامدې عمله جنسي تیری، د ښځو د بدن د غړو پرې کول، د ښځو وهل او ډبول، دوی ته د نفقې نه ورکول او روحي ځورونه هغه څه دي چې تر ډېره عام ګرځېدلي او د پیښو کچه یې هم لوړه کړې ده. د ښځو د حقونو ملاتړي وایي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د عاملینو نیول او سم مجازات کولی شي د دوی په وړاندې د ورته پیښو د مخنیوي په برخه کې ګټور تمام شي.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګول وک در شری
پوهنه
زمیمون په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته مون پس مګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
دوستانو زموږ غلا آزادی رادیو ناوړی د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وای په اروپا کې د پناه اخیستلو لپاره له اسلامي هیوادونو شاوخوا 141,000 کسان په ناقانونه لارو هنګری ته رسیدلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان وای له دې پرته هر ورځ 2000 نور کسان هنګری ته په دوامدار توګه نوسی. په دوه کې تر اوسه چې دالت تللې دي 8000 افغانان، 15,000 سوریایان او د پاکستانیانو شمیر پکې 14,200 خودل شوی دی چې زیاتره د پنجاب د صوبې اوسیدونکو دي. یو ولسکلن افغان ځوان حبیب الله دا وخت د هنګری په بوداپست ښار کې د اورګاډي په تمځای کې ناسته او هڅه کوي چې د پناه اخیستلو لپاره جرمني ته ولاړ شي. له د سر عبدالحی کاکړ مرکه کړې ده او په سر کې له افغانستان اروپا ته د پناه قانونه توګه تک اله ترې پوښتلې.
کور کې چې دی مزدوري ډوډۍ خوراک دا شی هغه شی نه پوره کېږي، نه لکه سو انچ ته کوشش وکړه تل تک افغانستان کې ته 1500 افغانۍ وګټې، 1500 وګټې په باندې کور چلول ډېر مشکل ده. کوچنۍ مری سي بل شی مری سي بل شی مری دا خرچه مارچه مشکل ده.
اوس دا چې راتوې تاسو راووته لاس تاسو په څه طریقه تر دې ځای راورسېداس؟
په تخبران په افغانستان کې سفر چیرې ست؟
نه خو تاسو مشخصه په کم ځای کې له چا سره واست؟
کندهار نه خو زغه به شلمیږي.
شانو دوی تاسو ته څه وویل؟ تاسو رابطه څنګه سره وسو؟
کوم پښتنه پښتنه باندې مختلې پیدا کوي واغه جنرالو یا پیا افغانستان رالو ایران ته ایران رالو ترکیا ته ترکیا رالو بلغاریا ته بلغاریا رالو دغه ته دا بل ملک ته دغه نه انګلیسی رالو.
شاردار تو اس چې تاسو څومره پیسې ورکې؟
3 لک افغانۍ ورکېدلې.
یعنی دا د افغانستان کاچ اکبر تاسو کوم ځای راورسولاست؟
استنبول پورې.
ټول افغانستان تر استنبول سفر په کم حال کې تیر شو، یوازې واسطه ک نور خلک مو
ټول پښتون دي، افغانان دي، پښتونان دي، اته دي، کوچنیان دي، دنیا مخلوق ده. په دا ورځ دا
سفر هم څنګه وو؟ تاسو په تکلیف واس په څه حالت کې وو؟
تر ته وایم 15 مون ټوډین د خپل لیسه په بلغاریا کې سفر ټول د خوراځي خدای په درې په ځنګل دی، اړې په بل ځنګل شته، تابل ځنګل دی، په بل ځنګل شته، تاسو ټول
نو دا په شو سفرونو کې په ګاډۍ کې په څه کې بو؟
یا دا چې د ترکیه سره وای د ترکیه مرسته ده، یاران ترکیه مرسته ده، په دې کې 12-14 غنټې مزل په درې دی پیدا تللې او بیا دغه مرسته واوښتل د ترکیه مرسته واوښتل بیا ترکیه نن کوم په کوټګبران دی هغه بیا راوي سلو استنبول کې کړ بیا
شا بیا لاغه ورسته تاسو کوم ځای ته لاړاست؟
بیا دغه روسانه بیا مې یار دغه ترالو ترکیا د بلغاریا تر واوښتل بیا
بلغاریا ته په څه طریقې راول واوښتاسته؟ یوازې
بلغاریا تم یا هغه په چغبر سره دی نه هغه دی بیا راړې بلغاریا ته هغه دوی شپې په درې
یعنی هغه دوی شپې سفر هم په څه کې وکي په بس کې
هغه دوی یا په غرو باندې
نو تاسو بیا تر هنګری څنګه راورسېدل؟ اس په څه طریقې
کنگری نه پیدا پیدا وښتل په ټرین کې په مترو کې
نو تاسو له څور وځي زادل ته په انګری کې یاست
انګری کې نن شپه مو ستنځم د پراته یو ټیل نه باندې ټول څه باندې کرا په چمنو کې پراته یو
تاسو یعنی دلته خوراک شاک څوک درته راوړي
خوراک موراک دی موږ خو چې پښتانه یو نه کړ چې خپل موږ نه راکې دلته دغه والا ستا سوریا والا ستا تیرا والا خلک ستا سوریا والا خلک ستا نو هغه چې خوراک ورغور دی دا ملک والا کونه اخلي نه نو ما وځه دې سیب نم تیرې مې دې خوراک نم تیرې خپل په دې کې کوي کنه یو خان نه یو خاطه ورځم یو پښتون ګر کې ماغه نه یو سور په واخله ما ځان د شی واخله ما خپل سره ګر کې ماغه نه یو سور واخله ما ځان د شی واخله دا چې مې په دې کې وره پینس دار یې لوته نه چې ګټه دا اوتریش پورې ورسول یا د جرمني پورې ورسول
دا سی یو دردمنه واقعیا تاسو ته یاد ده په دې خپل سفر دوران کې پر چا راغلی
یا دردمنه د ضرورت دغه چې وز ما خام شدا چې د شان چې د توی وستم مخ نه نه چې پاکه ز پښته درې د ولې دغه بوتونه دی مزال دی په څنګلو کې ماران ستر مشان ستر شېستنه
او اوس تاسو نو راتلونکي پلان څه دی تاسو چرته تل غواړي
اوس دغه ټیم پاره کې نه شي نو موږ راتلونکي پلان دا دی چې موږ لون جرمني ته ځو
نو جرمنی ته ولې تاسو تل لای نه سي ترين تاسو نو وړي ک څنګه
ترين مون وړي پر وشل زره پنځوي زره کسان پراته دي نو دغه د وځ موډم تبا موډم خراب دلو او دیم تبا و سوریا والا دغه ټول پراته دي د وځ مشکارم نه کیږي
دوستانو د یو افغان زلمی مرکم و اوریدا چې په ناقانونه لارو تر هنګر را رسیدلې د شکایتونه مو اوریدل خو دې به بختور دي چې تر هنګری پوری رسیدلې تر هنګری مخ کې ډیر پړاوونه شته چې ځینې خلک ترې د تیریدو توان نشي پیدا کولای تر خبرونو وروسته به د یو کوچنی ماشوم چې نه دی توانیدلی تر هنګری ورسیږي کې صدر سره شریک کړو خو سپام وکړی د افغانستان او نړۍ خبرونو ته پاکستان یو ځل بیا چمتووالی خودلی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا فایل ته امکان برابروي په دې اړه د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د ازادۍ رادیو سره په یو مرکه کې څرګندونه کړې داخل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په نږدې راتلونکي کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یو نړیواله غونډه جوړه کړي د افغانستان د کډوالو د راستنولو د چارو وزیر پروند د ایران د کورنیو چارو وزیر سره په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کړي د ایران د پارلمان مشر وایي د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د تهران د اتمی موافقې په اړه په پارلمان کې د وکیلانو ترمنځ د تودو بحثونو په تمه دي د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د خپل هنګری سیال په ځواب کې ویلي چې د کډوالو بحران ټول اروپا اندېښمنه کړي او هیواد به هر هغه کار چې له اخلاقي پلوه ضروري تر سره کړي او دوه برتانوي خبري اعلان چې په ترکیه کې په ورانکارو فعالیتونو کې د لاس لارلو په تور نیول شي وو پرون خوشی شو دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل د کډوالو په اړه مو مخکي یو مرکه کې د یو افغان کډوال سره مرکه واوریدا چې د محل په هنګری کې دی او خپل شکایتونه او خپل مسلې زموږ اوریدونکو سره شریک کړي په اروپا کې د پناه غوښتونکو د بحران په دوام کې د ترکیه په سواحلو کې یو ماشوم مړې مندل کېدو په رسنیو کې پراخ انعکاس کړي د ریپورتونو لمخې دا ماشوم د سوریې پناه غوښتونکو و په دې اړه به د اسمت ساروان ریپورت واورو
په تلویزیونونو او انټرنیټ کې دغه مرشوي ماشوم د دردونکو عکس خپرېدو چې د سمندر په غاړه پروت دی او د سشکاري لکه ویده چې وی خلکو ته سخت ټکان ورکړی دی په ځینو راپورونو کې ویل شوی چې د ماشوم یو کلن دی خو په ځینو نورو کې څلور کلن بلل شوی دی د چې سور کمیس او شین پتلونې پتان دي د اوبو څپو د ترکیه د سمندر غاړې ته وړلې کورنۍ په دې هیله چې د سوریې له جنگ به وشوري په بیړی کې سپور کړي وو خو له دې نه خبره چې د سړ دا ټوټه به په داسې دردون کې ډول ساور کوي په تصویرونو کې شودل کېږي چې د ژغورنې یو عملی د سمندر لغاړې اخلي او بل ځای وړي د یو له هغو دولسو مسافر څخه و چې د ترکیه په سواحلو کې بیړی ډوب شو او ټول مړ شول راپورونه وایي چې د دوی بیړی د یونان لور ته روانه و او په لار په اوبو کې چپاو ډوب شو د بشري حقوقو د څار په اداره کې د منځنی ختیځ او شمالي افریقا د څنګه مشر ندیم هوري دغه ماشوم تصویرونه نه هېریدونکي بلل دي د پختله ټویټر پانه کې لیکلي دا تصویرونه د ګډې ناکامۍ تر ټولو لوی نه خره
د ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک، ټویټر او نورو کاروونکو د اروپایي هیوادونو له مشرانو غوښتي چې د پناه غوښتونکو د دې ناوړه حالت غم وخوري. اکثره پناه غوښتونکي د افغانستان، عراق او سوریې اوسیدونکي دي. دوی په خپلو هیوادونو کې د جګړې له اوره د ښې راتلونکي په هیله د مرګ خطر په غاړه اخلي څو ځانونه اروپا ته ورسوي.
او سم مخکله دي چې ځوان فکر پروګرام درته وړاندې کو. د افغانستان په اړه یو بل ریپورت راخلو. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د سرمفتیش ادارې له افغان کډوالو سره د مرستو په بهیر کې ستونزې را برسېره کړي. سیګار په خپل یو نوی ریپورت کې د کډوالو درسنولو چارو وزارت په بهر کې د ډیر افغان کډوالو د ستونزو د حل په یو پروګرام کې په ناغړې تورن کړي. احمد تکل په دې اړه ریپورت لري، ورپسې ځوان فکر پروګرام خبرېږي.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د حکومت سرمفتش په دولتي ادارو کې د ظرفیتونو کمښت او فساد د افغان کډوالو د ستنولو لپاره د اوږدمهالي پروګرام د تطبیق په وړاندې مهم خندونه بللي. سیګار په یو نوی راپور کې وایي چې د نړیوالو لمرستو سره سره افغان حکومت د افغان کډوالو د ستونزو د حل د ستراتیژۍ په عملی کولو کې محدود پرمختګ کړی. د دې پروګرام هدف خپل هیواد ته په بهر کې د میشتو افغان کډوالو په خپل خوښستنول په ټولنه کې د هغو دوامدار ګډون او له کوربه هیوادونو سره مرسته وي. د سیګار راپور یادونه کوي چې د افغانستان د کډوالو د راستنولو د چارو وزارت، نور اړوند وزارتونه او نړیوالې مرستندوی ټولنې چې په دې برخو کې کار کوي محدود امکانات لري او په فساد کې هم ښکیل بلل شوی دی. راپور د مثال په توګه کډوالو ته په افغانستان کې د ځمکو د ویش د پروګرام یادونه کوي چې د همدې ستراتیژۍ یو برخه وه. په راپور کې هم درز یادونه شوی چې د کډوالو د راستنولو د چارو وزارت د یادو شویو ستونزو ترڅنګ له دې کار سره ډېر لیوال ته هم نه درلوده. راپور زیاتوي فساد د کډوالو د ستونزو د حل د ستراتیژۍ د عملی کولو په وړاندې خنډ رامنځته کړی او په 2013 کال کې د فساد د څیړنې په مقصد تفتیش د مثال په توګه یادوي چې په نتیجه کې د فساد ګڼ موارد وموندل شول. سیګار له افغان حکومت څخه غواړي چې د کډوالو د ستونزو د حل ستراتیژۍ ته یو ځل بیا پاملرنه وکړي. راپور پر افغان حکومت غږ کوي چې د کډوالو د راستنولو د چارو وزارت ظرفیت لوړ کړي او په دې وزارت کې د فساد مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر په نږدې راتلونکي کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یو نړیواله غونډه جوړه کړي. په کابل کې د یو ان ایچ سی آر ویاند نادر فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل چې دا غونډه د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په ژنیو کې جوړیږي او په ترڅ کې به یې په بهر کې د میشتو افغان کډوالو د راستنېدو او د هغو د ځای پر ځای کولو لپاره د مرستندوی هیواد دونو د مرستې غوښتنه وشي.
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې می ومنئ. درنو اوریدونکو په تیرو 1.5 کالو کې د کونړ په سین د اوبو او برېښنا د بندونو جوړولو لپاره غنیش منی او سرویګانې شوي. سمو د وړاندې د افغان حکومت، پاکستان او چین ترمنځ د سورتاک په سیمه کې د یو بند د جوړولو پریکړه هم شوي و، خو تر اوسه نه د عملی شوي. په نننی ګردی میز کې مونږ په همدې خبرې کوو چې د کونړ سین د برېښنا جوړولو لپاره څومره مناسب دی او ولې پریکار نه کیږي. دی او دی تور ته نور پښتون ته به زمونږ ګران میلمانه هر یو خیبر ډګر فضل واحد افکاری او محمد ناصر ملنګزی ځوابونه ورکړي. درې ورته هر کله وایو. لومړی پښتنه له خیبر ډګر څخه کوو چې دا راته وو چې د کونړ سین د برېښنا جوړولو یا د بندون جوړولو لپاره څومره مهم دی.
پرته له شکه چې په کونړ ولایت کې د برېښنا بندونو د جوړولو کافي او پوره ظرفیت شته چې نه یوازې د دې ولایت بلکې د ټول هیواد او حتی له دې څخه هم وراخوا ظرفیت لري چې دلته د برېښنا بندونه جوړ شي او برېښنا تولید شي. خو له بده بخته چې په تیرو 1.5 کلونو کې یوازې د مشرانو له لوري د کونړ د ولسونو سره او د کونړ د خلکو سره ژمنې شوي دي او هغه ژمنې بیا نه دي پلي شوي. له یو طرفه حکومتي چارواکي او لوړپوړي چارواکي البته دا ژمنې د کونړ د ولسونو سره کوي او له بل لوري د کونړ ولسونه هم په غژمنو باندې په همغه وخت کې اکتفا کوي او د هغوی سره ملګرتیا خي
باور
کوي باور باندې کوي د بیلګې په توګه د ولسمشر کرزی په ټولو دورو کې البته چې دوه انتخابي دورې وي او یو موقته دوره د هغې نه راروسته چې کله دلته د کمپاین لپاره راغلی وو او د انتخاباتي منډو ترلو لپاره راغلی وو د کونړ د ولسونو سره لومړنۍ ژمنه او وعده یې همدا وه چې په کونړ کې به برېښنا بندونه جوړیږي او اوس د ملي وحدت په حکومت کې هم د دغه کمپاینونو پر مهال د دواړو ټیمونو غړي چې دلته راغلي دي او دلته له خلکو سره خبرې کړي دي او کمپاینی غونډې ترسره کړي دي ولسونو ته یې دا وعده ورکړې وه ولسونو ته یې دا ژمنه ورکړې وه چې د سولې او امنیت تر څنګ به لومړني کارونه چې دوی اخلي د کونړ په برخه کې اساسي او بنسټیز کارونه چې هغه به د برېښنا جوړېدي خو تر اوسه پورې کومه مثبته پایله نه ده ورکړې مونږ په دې شته اوبو کې اوس د یو نیم سل شاوخوا همدومره چې د چارواکو لخوا څلور سوه کیلوواټ ویل کېږي خو هغه اساسي ظرفیت چې دغه اوس برېښنا د دې کوچني بند څخه چې دی په مرکز اسدآباد کې هغه یو نیم سل کیلوواټ برق هم نه تولیدوي چې حتی د دولتي ودانیو دغه د برېښنا ستونزه پې نه ده هواره کړې ولسونه خو لا پرېږده او عام خلک پرېږده
ډېره مننه خیبر ډګر محمد ناصر ملنګزی دا راته ووایه چې ولې په دې دومره کلونو کې چې هم د نړیوالو پریمانه مرستې وي هم دلته حالات ته برابر وو چې باید په دغه سیند باندې د اوبو برېښنا بندونه جوړ شي ولې په دې باندې بندونه تر اوسه جوړ نه شو سلامونه
کله چې په افغانستان کې موجوده نظام رامنځته شو په دې کې به دومره ووایو چې واقعا د ټولو خلکو هیلې ډېرې زیاتې وي خو چون هغه هیلې ورزوګانې چې خلکو درلودلې چې دغه نظام به په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې منسټیز کارونه وکړي خو بدبختانه چې بیا هم ځینې بهرنۍ کړۍ د دې جوګه شوې چې په دغه وطن کې نوي نوي انقلابونه رامنځته کړي خلک یو ځل بیا د جنگ په ټغر کې نه وي ځانمرګي بریدونه تروریستي اعمال جګړې ټول هغه څه رامنځته شو چې هغه لومړیتوبونه چې په کار و هغه ترسره نه شو د کونړ د خلکو د برق ارزو یا د کونړ په سیند باندې د برق جوړېدل زه فکر کوم چې دا د کونړ د خلکو د ډېرې مودې یعنی د کلونو کلونو ارمان دی او یوازې وخت چې د داود خان واکمني وداسې ول کېده چې د سره تعقوبند باندې سروې شو او پریکړه شو چې په دې به برېښنا جوړیږي د کونړ د خلکو دغه ارزو لا اوس هم په زړه کې ده په دې وروستیو کې چې دغه اوسنی نظام رامنځته شوی دی څو ځل په دغه سیند باندې سروې وشوله حتی تر دې چې په دې وروستیو کې پاکستان افغان حکومت او د دې تر څنګ چین داسې یو ګډه اعلامیه خپره کړه چې د کونړ په سیند باندې به برېښنا جوړه شي زما په خپل فکر باندې د دې کار اصلا ناعملي کېدل یو خو د افغانستان د حکومت بحران دی چې داسې یو نظام نه دی رامنځته شوی چې تر اوسه هغه مرستې چې نړیوالې وکړي دوی ته په سالمه توګه ګټه پورته کړې وي واقعا یې په داسې بنسټیزو پروژو لګولي وي چې هغه د خلکو د درد دوا شوي وي څه خو زموږ د حکومت نیمګړتیاوې وي او څه هم فکر کوم چې نړیوالې یا بهرنۍ لاسوهنې وي چې په صلاح نه غوښتل چې د کونړ په سیند شي دا داسې یو برېښنا ده چې حتی ګاونډیو هیوادونو ته هم ترې د استفادې لپاره ورکړل کېدله خو دغه چا په موږ سود رانغلله د کونړ د ولسونو سره افغان حکومت هم چې دغه د کرزي صاحب د حکومت نه رانیولې تر دې دمه بار بار وادې وشلې حتی د اوبو برېښنا وزیرانو د کمپاین پر مهال چې کله به ټاکنې د ولسمشرۍ کېدلې ټولو حتی کرزي صاحب هم دویم ځل رئیس جمهور شو دغه د اوس تاسو ګورئ چې ډاکټر صاحب محمد اشرف غني هم د افغانستان ولسمشر شو د کمپاینونو پر مهال دوی ژمنې کړې وي خو عملي نه شوې د دې یوازینی لامل چې نه دی عملي شوی هغه همدا دی چې دغه خبرې یوازې فقط د خولې په سر کېږي او د عمل جامه فکر کوم چې نه ده ورغوستل شوی خو زموږ ارزو دا ده چې کلام په یو نظام کې یا په سره یو نظام شي د بل هیواد سره په سره کومه خبره کوي خبره باید کوي باید عملي کړي او کله چې نه کوي نو به دې فکر کوم دغه شان ژمنې نه حکومت کوي نه دی هغه څوک چې دغه ته بډې وایي دا کو هغه دې نه کوي
ډېر مننه ملنګ صاحب فضل واحد افکاری ملنګزی صاحب ویل چې نړیوالو چې کومې مرستې کولې افغانستان سره هغه په ځای ونه لګیدلې همدارنګ افغان چارواکو دې ته توجه ونه کړ چې د کونړ په سیند باندې د اوبو برېښنا بندونه جوړ کړي ترڅو ټول افغانستان روښانه کړي یوازې کونړ نه ستا په نظر باندې آیا نړیوالو نه غوښتل چې داسې یو بنسټیزې پروژې جوړې کړي ترڅو افغانان په خپلو پښو ودرېږي که نور سلامي نه
وو انوري صاحب رښتیا همدغسې ده مونږ کو د بهرنیانو هغه مرستو ته وګورو چې په کونړ کې یا په هیواد کې کړي دي داسې بنسټیزې پروژې مونږ ته نه دي فلي کړي او هغه نظامی کم تاسیسات چې دي دغه نه بیا قیاس واخلو چې هغه دلته یوازې د ځان نشګره تا وکړي او وس چې تلل نو یا په ځنی بیسونه وسوزول او ځنی چور او تعلق له خلکو باندې دې د فارې چې دلته په دغه سیمه کې آبادی پاتې نشي. رازو دې ته په مناګي کې یو برېښنا بند روان دي، ولې هغه هم د بهرنیانو مرسته به خو د وزارت د لوري نه ده، زمونږ دولت هم دې ته پاملرنه نه ده کړې. په دغه باندې لس میلیونه امریکایي ډالر لګیږي، خو ولې یو میتر واله کې وبرازي او درې زره کورنیو ته به دغه برېښنا ورکړي. موږ چې دغه انجینرانو سره څومره خبرې کړې دي، په لس میلیونه امریکایي ډالرو باندې د درې زره کورنیو روښانتیا د تخنیک د نگانه موږ مناسبه نه بولو. باید دغه برېښنا بند هم په داسې سویه باندې جوړ شوی چې اقلا د کونړ خلکو ته او د کونړ کونړ کې چې څونه خلک استوګن دي دوی ته خو دغه برېښنا ورکړې وي. رښتیا هم دغه کمې پیسې چې راغلي وي د بهر نه هغه په مناسب دغه نه دي لګېدلي، او دولت ته چې څومره مسؤلیت سپارل شوی دی هغوی هم سمه څارنه نه ده کړې، او اول خو دوی ته مسؤلیت نه دی ورکړی شوی، ځکه هغوی ته یې ویلي وو چې تاسې د څار او تاسې د دغه حق نه لرئ. ولې ولسمشر چې راغلی وو کونړ ته راغلی وو هغې په سټیج باندې د دې یادونه وکړله چې ما څو وارې د امریکې د ولسمشر سره په دې خبرې کړې دي، او هر ځل چې اوس ما سره هغه په ټلیفون خبرې کوي اول د سر تاقبان د پروژې یادونه ما سره کوي. خو دا د افغانستان د حکومت نه هم پوره نه ده، ځکه چې دوی دونه بودیجه نه لري، او د سر تاق په برېښنا بند باندې چې څومره مصارف راځي هغه د افغانستان بودیجه نه شي برداشت کولی. څو میلیارده ډالر په هغې باندې راځي. چین چې په دې وروستیو کې ژمنه وکړله یادونه وشوله چې قرارداد به لاسلیک کیږي او هغوی دغه ته اوږه ورکوي. نو زمونږ افغانان او بالخصوص کونړیان دې ته ډېر زیات خوشبینه وو، ځکه په سیاسي لحاظ باندې هغوی د دې یادونه کوله چې پاکستان شاید په دغه کې لاسوهنه ونه کړي، د هغې د ورانولو، د هغې د تخریبولو او د هغې د بندیز، ځکه چې پاکستان او چین سره ډېرې زیاتې نږدې اړیکې لري. نو هغوی په دې باندې خوشبینه وو چې دا پروژه به ځکه سرته رسیږي چې پاکستان نه غواړي چې د چین سره خپل تعلقات خراب کی. نو موږ هم دې ته خوشبینه وو چې دغه پروژه به په سمر توګه باندې سرته رسیږي، خو ولې تر اوسه پورې د دغه هم څرک نه لګیږي، او پاکستان هم مخکې د دې مخالفتونه چې کول د خپل سیاسي اغراضو په خاطر باندې کول، او کوچین دغه څه ته وګور کینو فکر کوم چې ان شاء الله دغه پروژه به په سمه توګه تر سره شي، پلی بشي، او نه یوازې د کونړ لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره به ګټه وره.
درنو اوریدونکو، تاسو له آزادۍ رادیو د ځوان فکر خبرونه اوري. خیبر ډګر دارته وای ک چیرته د سورتاق په سیمه کې یا د کونړ په سین باندې بندونه جوړ شي د برېښنا څومره مهم دي د افغانستان لپاره، د ګوندیم لپاره؟
ک چیرته په کونړ کې د دواړو سیندونو څخه مناسبه ګټه پورته شي، زدا ویلې شم په تخنیکی لحاظ خبرې نو کوم، منګه چې ګورو په خپل مشاهده کوي د کونړ لوی سین او کوچنی سین دواړه لوبونه په هر وخت کې ډک روان وي، نو ک چیرته په مناسب ځایونو کې سرویګانې وربانی شي دي الته برېښنا بندونه جوړ شي څو غټې لري؟ یو دا غټه ده چې د کونړیانو هیلې او ارمانونه به پوره شي چې دوی په کلونو کلونو کې برېښنا نه درلودل، ل دې ورو سبب برېښنا ولري. دوی مدار چې کونړ یو کوچنی غرنۍ ولایت ده، نو په دې ولایت کې کچیرته برېښنا منګه دوامدار ولرو، نو منګه دلته ډېرې فابریکې هم جوړولې شو، هم د دولت په چوکاټ کې هم د خصوصي سېکټر په چوکاټ کې منګه خپانګوال لرو، هغه کولای شي چې برېښنا کوچنی فابریکې دلته جوړ کې نو خلق لاس پکار شي. تاسو ګورئ ک کله دا کار وشي نو ور سره جوخت د غدن امنی وستون زه هم تر ډیره اواریدل شي. ملګرو خبره وکړه په د سره طاق د برېښنا بند په جوړولو کې به ځینی داخلي او حتی نړیوال او د گاونډي هیوادونو مداخله بشتون ولري، خو زه په یو نظر باندې ما وغه دا چې زمنګ په حکومت کې یا په مجموع کې زمنګ په دولت کې ولې دا ظرفیت نشته چې د خپل دغه اساسي مسایلو په برخه کې هغه جدي اقدام وکړي. ک د ګاونډیانو مسله یې انوري صاحب، دلته قوانین شته، هم نړیوال قوانین د وبو په برخه کې شته او هم داخلي قوانین شته. منګه د هلمند د سین په برخه کې هم لګاونډي ایران سره په ځینو مسایلو باندې د وبو په سر باندې مسایل وو، او هغه په ډیر خډول باندې هوار شي دیوالته وس ک زمنګ په دولت او حکومت کې دا ظرفیت دي د دینه دی ګټه پورته کی. منګه د پاکستان تبعید جواب ورکو او د هغه سره باید ډیپلوماټیک او سیاسي اړیکې لا قوی شي، او چې دغه مسایلو په برخه کې هغه ته قناعت ورکړي. اوس پاکستان کلاسوهنه کوي د امدی وبو ناغو د ځان په ګټه باندې خپل ضرورتونه پر پکړي دي ځکه غو نه مولس غواړي چې موږ تری برخ جوړ شي و چې دغه وب زمنګ نورزي الته غو په خپل ضرورتونه پوره کوي خو خیر د وب خو موږ ټول سین خو موږ نه بندو او کله چې دا برېښنا بند جوړیږي نو په امغه ډول باندې د ټول قوانين ته په پام سره دغه ټول مسایل پکې هواريږي اوس یوازې یوازې د غونډیانو ملامتیا زنوره چومې یوازې ملامتیا زمنګ د حکومت او زمنګ د دولت د دوی باید جدي اقدام وکړي او د خلکو سره کمی جوړ کړي
که چیرته چین او پاکستان د دغه بند جوړولو کې سستی کوي ځند کوي نو افغان حکومت ته خدا په کار چې وای ته وای چې ورو تاسو ما سره موافقه کړی دا راشي چې د بند باندې کار شروع کو
سل په سلو کې وګوري د حکومت نه ولې د ولس فاصله واټن زیاتېږي واټن او فاصله هله رامنځته کیږي انوري صاحب چې حکومت دا چارواکي دی په دې باندې موږ اعتماد کړی دا باور مور باندې کړی دا رائے مور کړی دا کله چې اوس دوی موږ ته ژمنې کوي او عملي کوي نن دا معنی لري چې دوی موږ سره د دروغو سیاست کوي او په سیاست کې چې کله تا دروغ وکړل دوکا دی وکړل فریب دی وکا او د ولسونو په تیر وتلو باندې د کار وک نو در دې معنی لري چې هغه بقا نه لري پایخ نه لري نو زمنګ هيله د خپل حکومت نه داده د دې پر ځای چې ولس په دې خبرو باندې تیر باسي چې یو ځل ته په دې نوم باندې ووټ واخلي رایې تی واخلي چې تاله زبرخنا جوړو مسته د غستونزه زه هوارو مال ووټ راک کله چې ول ووټ ورکی بیا ورته بل پلمر او باسي چې ماته گاونډه هواد وای ماته نړیوال وای یو رته قینات ورته ورک تاله خو چې موږ ووټ درکړې پم دې خاطر باندې چې د غشتستونز چې دې د مخ ته وی خو کې او پرمختګ وکي نو ک بیا نشي کوله بیا خو ښکارا وای د افغانستان ټول ولسون ته نه وي کونړ ته چې کله راتللی دلته کونړیان ته وای چې روړ داس موږ په واس کې نه داس موږ مدیریت او ظرف یو اساسي خبره انوري صاحب د کونړ سره تل د مرکزی حکومت لوري د مور مېری سلوک شولې په وچه خړونو باندې په افغانستان کې موږ درسنیو الله ری اورو په هغه خړونو کې چې کله باران وشي او په هغه خړ کې الته وبره ټول شي او بیا وبره شي اول تر برېښنا بند چې دی هغه ته وب ورسیږي او بیا برېښنا تولید کی زمنګ چې خو بشتره ما په خپل باندې د کونړ په استاد ولې باندې د تیر ولسمشر سره مخه مخ دغه مسایل مطرح کړی دي دا غي سره بل جواب نه و او هم دغه مسایل مسله و چې موږ دلته نو چې موږ په دولت کې د سره تاک بند جوړول د پاره یا د یو بل بند جوړول د پاره په حکومت کې دومره ظرفیت نه چي دي امنیت وساتل شي یعنی د کونړ خلک دته چمتوري بچي چې دغه بند د ټولو بندونو دلته چې کوم بند جوړیږي د سره تاک بند جوړیږي نو د سر په بدله باندې دوی د امنیت ساتل شي خو که حکومت خپل ځان وخوځي
اوس پاکستان یو چین ورسره برستی کوي په د پرمختیا په برخه کې د برق جوړولو نور برخه کې هغه ورته یو قلی وردو جوړ کړ د چینایانو د ساتنې لپاره زمونږ حکومت ولې د سیسن شي کوله
انوري صاحب په دې ورستیو کې چې خلک وایي چې زمونږ هیلی لګي بیرته غمړاوي هیلی مول لګي راښوندې شي وي د غم دادې چې د ورستیو ګامونو د سولې په برخه کې او د همدغه سي بنسټیز او اساسي کارونو په برخه کې چې د ولسمشر لخوا نه خستل کیږي د خلکو یو څه هیلی به تر ژوندې شي وي د غم دادې چې زمونږ ولسمشر وسنۍ ولسمشر د هڅه کې چې خلکو ته قینات ورکی د قینات په ورکولو سره بیا یو کار ته څوک را مخ کی شي که د پاکستان حکومت یا د پاکستان هیواد دغه سي مسایل ته دومره لیوالتیا خې دلچسپي ورته خې او دغه پروژه د دې لپاره ځنګړي قلو اردوغان جوړي خو څنګه حکومت تم دغه سي یو عملی کار باندې لاس پوری کی او هغه د منګ د مرتبه خپل هغه لیوالتیا ورته وروخې چې منګ دومره لیواله یو د لکته د امر سم سره کې منګ در سره د امر ستکو پاکستان او چین تاسو وکتل چې چین ولسمشر د لومړي ځل لپاره پاکستان ته ورغه دغه ټول مسایل چې دی الته ورته ډېر خب دغه ورته برابر کړي نو منګ هم د کلرو د یو خپلواک او آزاد هیواد په توګه باندې چې موږ د نړیوالو سره اړیکی ولرو د نړیوالو هیوادونو سره اړیکی ولرو او د خپل ګټو په خاطر باندې د خپل ضرورتونو د رفقولو په خاطر باندې لاس ورسره یو کو
ډیر مننه خیبر ډګر محمد ناصر ملک زی کچیر ته افغان حکومت دغه د ملي پیوستون روپې او لګښتونه چې کوم په بلابیل ولایتونو ولسوالیو کلو کې وشو دغه د اوبو برېښنا بندون د ځانګړي کړي وي مثلا د کونړ په سین باندې یو بند جوړ کړي وي دا نشو کېدل
په دې کې شاید نشته د ملي پیوستون پروګرام چې د افغانستان په کچه پلې شوې دي تر ډیره خېګړې عملري او بدګړې عملري ځینې یوازې تش په نامه داسې پروژې پورې شوې دي چې په هغه کې هغه د ولسي شوراګانو مشرانو د دې ترڅنګ هغه تطبیقونکو او ورکونکو پوره بډې خوړلې دي یعنې معنی نیم په نیمه بودجه همدغه خلکو په اصطلاح استعمال کړی ده او ترلاسه کړی ده خو ځینې داسې کارونه هم پکې شوې دي چې مثال به پلې لارې جوړولو نو ځینې نور داسې کوژنې برېښنایي وړې پروژې دا بګی شوي دي. خو فکر کوم چې برېښنا د ژوند یوه مهمه اړتیا ده. که دغه وړې وړې مسلې راټولې شوې وي لکه څنګه چې د ملي پیوستون برنامې دي، څه ډول دغه شان نورو بېلابېلو برخو کې پیسې مصرف شوي دي، ځینې خو یې زیاتره پانګونه چې شوې ده په ډېرو کوچنیو کوچنیو پروژو شوې ده چې هغه داسې پروژې دي چې د راتلونکي لپاره کومه معنا نه لري. موږ د افغانستان خلک بالخصوص دغه د کونړ ولسونه چې موږ د خپلې ټولنې نه خبر یو، زموږ سره همدغه ارمان دی، همدغه افسوس دی چې ولې زموږ په ولایت کې په اصطلاح چې دومره دوه سیندونه دي، هغه د ژمي مو اوبه لري، د اوړي مو اوبه لري، په یو موسم کې نه وچېږي، ولې دغه بنسټیزو پروژو ته په پاملرنه ونه شوله؟ دا زموږ داسې یو ارمان دی چې دا به زموږ سره تر پله وي. په دې باندې بالکل په کونړ په دغه غټ سیند بند جوړېده، یعنی که فکر وکړو موږ ته خو ارقام نه دي معلوم، خو شاید په میلیونونو ډالر وي چې په دغه پروژو باندې لګېدلي. خو که دغه باندې د پیچ په واړه سیند په برېښنا بند جوړ شوی وي، شاید یو 400 کورنۍ خو روښانه کړي، دا هم ښه خبره وي، یو فابریکه خو به په جوړه شوې وي. نو دا نه فکر کوم چې د نړیوالو سره کوم داسې خاص نظر و، زموږ د حکومت سره کوم خاص داسې نظر و چې د بنسټیزو پروژو د پلي کولو په ځای ډېرې کوچنۍ او وړو وړو او ساده کارونو ته مخه.
درنو اورېدونکو، تاسو له ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونه اوري. فضل واحد افکاری، تر اوسه ولسونو ځوانانو د دغه برخې لپاره څه کړي چې په حکومت باندې فشار راوړي چې راشه دلته بند جوړ کا، پیسې ولګوه تر څو د خلکو ژوند دلته جوړ شي، فابریکې جوړې شي، دې سره څه شوي؟ تر اوسه پر ځوانانو څه کړي دي، ولس څه کړي؟
یوازې د مدني ټولنو هغه حرکتونه یادولی شم چې هغه په اسداباد کې سره راټول شو، او د دې د فارې چې د دولت نیم په سو وار د دې غوښتنه وکړه، دولت هم سو وار ژمنه وکړلې، دولت هم سو وار دا ژمنه وکړه چې کونور دغه د سره تاغبان پروژه چې دا ډیره وسیع پروژه ده، دا به ډیر وخت ته اړتیا ولري کو دغه فلي کیږي. خو د کونړ ستونزه چې دا د برېښنا د نشوالي دا به منګه وارو، او د نغلو د برېښنا بند نه به برېښنا اسداباد ته راځي، ځکه چې د درې ولایتونو دپاره دا مسله چې دا په مرکز کې ختمه شوې وه. ولې تر اوسه پورې دا دویم دریم کال دی چې ننګرهار او لغمان ته دغه برېښنا بند نه برق ورکړل شوی دی، موږ اوسه پورې په تیارو کې ناست یو. د کونړ پرهنګیان، د کونړ مدني ټولنې په اسداباد کې راټولې شوې، او د دولت نه دا غوښتنه وکړه چې تاسو تر اوسه پورې کونړ ته په دې باندې برلې نه شولې چې یا دغه برېښنا بندونه راته جوړ کړئ، او یا دغه برېښنا را انتقال کړئ. چاندې شروع کړه، بس پنه راټول کړه، او د دې دفاره چې موږ به زو زمون خو نور وس نه کیږي، په دې باندې نه کیږي، دا به موږ نړیوالو ته وخیو چې کونړیان چې دي یا دغه مدني ټولنې دغه ځوانان چې دي، دا وړتیا لري چې دغه برېښنا بند باندې کار پیل کړي. یو څو ټرکا یا څو مزدې تیګه به په واخلو، او هغه بلته ورلو عملی کار باندې به شروع کړو. تر اوسه پورې دغه حرکتونه مدني ټولنو کړي دي، ځوانانو کړي دي، غوښتنې د دولت نو څو واره کړي دي.
خیبر ډګر افغان حکومت ته او ولس ته څه پکار دي چې تر څو دغه کوم هیوادونو پاکستان او چین چې کوم ژمنې کړي دي، دوی سره پریکړه کړې ده چې هغوی دې ته تشویق کړي چې راشي او دلته بندې برق جوړ کړي.
اوس د ټولنه اړینه ده چې د حکومت لپاره چې ډېر ورته موږ ورته ضرورت لرو، ولسي خلک ورته ضرورت لري، هغه داري چې دوی د یو خپل شي لګ تر لګ یو خپل دي شي، او کبیا نور کارونو ته وخت ورته نه لري، او یا په فکر کې پلانونه ورته جوړي، هغه به روسي خبره ده. خو اوس لپاره چې موږ ورته ډیر زیات ضرورت لرو، هغه دا چې دغه دواړه ټیمونه چې د ملي وحدت او حکومت په نوم باندې راټول شي وي په یو ډانچاو یو چوکاټ کې، دوی دی وخل شي، ځکه چې د یو طرف نه یو خبره کیږي، د بل طرف نه بل خبره کیږي. نو دلته ولسه هم اندېښمن کړي دي، هغه باور چې ما مخکې ویل چې لګ تر لګ د خلکو هغه مړه ویلي چې یو سره ژوندې کړي دي، په هغه کې هم دوی وخل نه دي. موږ خبرونو او رسنۍ او ټلویزیونونه ګورو، او په دې کې دا حالت په ښکاره ډول باندې څرګندېږي. دویمه مسله دا چې دا د ولسته د وسنه پورته خبره ده، د دغه سي اساسي کارونو تر سره کول چې دا د حکومت دمدې لپاره دی چې پیدا کارونه وکړي، دا د ولس په توان کې نشته، ځکه چې مخکې افکاری یادونه وکړه. بلې، انوري صاحب دا کارونه ټول کړی دي، دا کارونه ټول کړی دي. حتی یو وخت کې د سوچي د فرهنګیان او مدني ټولنې سره ټول شولې، کله چې په بازار
بازار کې د اسدآباد په ښار کې د چاندې د راټولولو یو نمایش یا یو تمثیل وکه، نو ډیر خلک داسې وو چې هغوی خاندل، حتی هغه چا چې به لس یا شل روپۍ چانده ورکوله هغوی به همدا ویلې چې زموږ په وس کې همدا دی چې که چېرته حکومت دا پلمه نیسي چې دلته د دې ځای امنیت ښه نه دی، موږ یې د امنیت په ساتلو کې ورسره مرسته کولی شو. ولس ته یوازې او یوازې که د امنیت د ساتلو په برخه کې د حکومت سره مرسته او کومک وکړي او دې ته آماده دي. په کوچنیو پروژو چې څومره پیسې دلته لګېدلي دي یا لږ تر لږه د اوس مهال اړتیا چې په هغه پوره کړې ده په هغې پروژو باندې څومره پیسې لګېدلي دي. د پی آر ټي چې دلته ولایتي بیا رغونې ډله چې په کونړ کې وه، امریکایان چې په کونړ کې وو په هغه وخت کې، تاسو ته یاد شي چې موږ د ولایتي بیا رغونې ډلې د مشر سره چې خبرې کولې وای د 400 میلیون نه پورته ډالر دلته په کونړ کې مصرف شوي دي په بیلابیلو پروژو باندې. تاسو وګورئ ولسوالیو ته ورشئ، د یوازې د ولسوالیو تعمیرونه، روغتیایي مرکزونه او ښوونځي چې په کومو کې دغه د یو بستې په شکل به ورکول، د دې 400 میلیونو امریکایي ډالرو په سړی چې ورته حساب وکړي 100 میلیونه به یې په ځای باندې نه لګېدلي، نو دغه 300 میلیونه هغه دغه کې ولګېدل. د مالی پخوانی وزیر چې اوس د ولسمشر اقتصادي برخه کې مشاور دی، هغه چې دلته کونړ ته راغلی ویل کونړیانو که نور هیڅ هم ونهشي د سرتاق د بند په جوړولو کې، دغه کوم لرګو ته پخو موادو په شکل باندې چې د کونړ نه د لیک د اجازه ورکړل شوې ده، د همدې د محصول پیسې چې په میلیونونو افغانۍ کېږي دا به لږ تر لږه په دې برېښنا بند باندې ولګېږي. موږ نور څه نه غواړو، د همدغه محصول د پیسو نه دي بیرته د کونړ ته یو توجه وکړي. دغه شته برېښنا بندونه چې دي لکه د مناګي په برېښنا بند باندې کار روان دی، دا د نور چټک کړي. نو هیله مې دا ده چې حکومت دې خپلو کارونو ته جدیت وښيي، دوی د سره یوه خوله شي، خپل مسایل دې اوس چې د مخالفتونو کوم مسایل دوی په خپل منځ کې لري دا دې حل کړي، او ولس د دوی سره ولاړ دی. ولس ورسره بار بار خپل امتحان ورکړی دی، بیا هم ورته ورکوي، بیا هم ورسره ژمنه کوي. زه د ولس د یو ډېر کوچني فرد په توګه باندې حکومت ته دا ډاډ ورکولی شم، لږ تر لږه زه خپل هم دا وسله راغستلی شم چې هلته امنیت وساتم، خو حکومت دې په دې باندې جدي کار پیل کړي.